السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن بیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. هغه لې ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې د زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې پرتله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولایت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیونه ډالر ته رسیدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له کاغلی قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا کاغلی کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوه ګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال پسرلی له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی. حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یو لنډمهاله اوربند پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 20 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکات نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. رویټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی د امرسې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل له احمد شیبراورو.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بلور سره د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي. خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خدا وسم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیل شوی وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه دغه راز په انستاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ وه، خو یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کول ته اړ کیږي. ازادي رادیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وای د خپل کورنۍ نفقه ورلغړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړی ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او ترڅو چې قانوني سنت نه وي رسیدلی د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل له سنا کاکړه.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس 40 روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي رادیو ته وویل:
په سار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نهه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې ویې نه لېږم، تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلی، ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي، واړه حیوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسیږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش میباشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې 13 کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي، د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد، او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو موندلې چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي، او له همدې کبله لا هم په همدغه دو هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. که په افغانستان کې لوی خوا د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتی دودی، او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه، خو بل لورته ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري، دغه بې بنسټ خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې له مخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکي محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسه شي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مځای څخه راځي، زما په دې کې شک ده. او ماته
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولي، او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي لاره بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي، او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پا په نور نړۍ کې هم یو ډارون کې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شو او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لکه په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښې لمنځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع دا شوا چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغه شکل باندې مخته نه ځي. خپله د واکسین کیفیت هم خپله تر سوال لاندې ده. تر یو اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا ساده لکه یو لنګ غواده دوی د پاره،
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځوړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه په هوای او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځوړلو حادثه بریالي نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولې، خو وروسته بیا څرګنده شو چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوی چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې مشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخل والی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، اوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر په کې ویتامینونه دي، په کې پاکي وبې دي، په کې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتل لپاره ساتل کیږي، او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې وایروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لري ورکول کیږي، د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوی کړي دا د خولې لري ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه وایروس وژلې دی، خدا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي خو سانه شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دی دا پکې استعمال کی.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 تر رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې 13 دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 12 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سختدریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخېږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک تر 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینا بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولی او وايي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویا په دې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې سزه به تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دې حال کې چې ماشوم نو ساز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن هم د موضوع څیړو ملتیا مو وکړي قدرمن اوردونکو خو تاسو هم داسې کورنۍ ډیرې لیدلې وې چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي
مثلا دی اولاد په سر چلک جوبل شوې دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشو د سیوی زما د لیور خزه مثلا تل او پلار کړو یو کو محفل او پلار خپل د پلار کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خزړه نه کنه خدای نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چرشی او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډې وای چې تاول خپل لور ونه ساتل ته ول لاړ چې لاړې ول د لور ویولو اوسنۍ ژوند نکنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه د پلار طرف ته دوه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی هم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نشته راسن وي اسما طرفه طلاق درې وار ورته وین نور خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځنم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دومره اقتصاد ورور خراب دی خو کوم مال څه دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مالیه ول سره ول مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وې زما ورور وې چې خې ته مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم را ور دوم را خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خې ته کې وګرځي بیا چې فائدہ شخ په لاره کې مال نه میاشت یو اولاد په خې ته کې خزبت هغه خوراک وو کې چې ته ضرورت دی بل دغه د مال د هر سم کاندیر شته مالیا روکه هغه نو وخت شي چې دا یو له سوالات کې تاسو خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه په مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کېدلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په عمر کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې دایسي سي دغه اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه د مهربانه څونه سي مور له اولاد سره دردیږي پلارم دردیږي خو کومه ستونزه سي مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیری هغه سي هر پلار سي ځان تو وای سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې امدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپیش په میاستې کال به خوبي ناقراری هر څو سره پرځي تیری نو دا ډېر یو غلط خبره ده سي او ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤول باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلی دلی دي
ډیر زیات هم لیدلی دي الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سي دا کدا رقم سوي حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې سي ماشوم نو سوځ د لای چای یخو غا سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دغه سړی یا دغه میډه دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبلیږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدو نه لوی سي نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده دا رقم یو سلامه له خپل ښځې سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امو نه پلارم لري سي ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې ځکه دا شریکه ژوند چې شته وایي دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې ورسره سره ورسي ک چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخترای سي اولاد کې دای مور سره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرم کوي نه سي په دا رقم غرزي دو یا په یو دسې مشکل کې مور تو وایي سي ولاته مجرم اې دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دلته لیدل سي پلار که باسی وادمی اتا دی درس برخه مور تور پریگ دی دل تا چوم رزیانو نرمانسته که دلیسی
دیر زیاد بده جی که اولاد بی تربیگی لیم دا جینا شروع که گی کلسه یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسی دگی نسی کوای دیر مشکل دست طول شاین تا یو خزا دی کور لحر چه ترسی دگی که نو خام خواه یو چه تینا پاتی که گی آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نمگرتیاوی پیدا که یودا نمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اولی خز د صدا مسولیت ورسپاری نو خامخاله غنه او څه پات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډن پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل لمیډن پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندج نه اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 18 کلم د واده کې دي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې سده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروفه یي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپل په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته سه زه پیږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا داسې کومه خبره ده سه مریضي داسې مشکلې سه هغه باید پلار پرې خبر سي. نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکتر ته بوته یا دا رقم خبره وه. نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکلې سه هغه زه نسم کولی. هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکلې تر هغوی سه زه حل کولی سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سرته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي سه لباس مې اولاد ته واخله یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې ته سي تا وس کیږي تا ته کومې ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکړم. نو سه آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې د دوی د نظافت په برخه کې په دې کې هم کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دا ته وکړي او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کاري وایي سه راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده دا د اولادو د بې تربیګي اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده فرض ده په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم که چېرته موږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبره سه پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي ځکه سه لامغج نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی. نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروفي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی اغه ټول کار خځه ته پرخایده وای ته په کور کې زنه بیرون مصرف هم درس مرته وای ډوډۍ ورکا و نور نظافت هم نظر کې نیسه د سکورنۍ د څومره لیدلې دي
د سکورنۍ ډیر دي خدای زړه چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا پتیره زنانه برخه دا سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پیښ سره خو په افغاني ټولنه کې بخي ډیر مخ یو ډیر ملیدلې دي ډیر مقتل دي کبه سواد تر شو زده کړو برخه ته راشو دغه وخت بیا د پلار مسؤلیت د جوړې ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بخي صفر ته نږدې شوې ده خو په هم داس چندان نه و
اکه چیرې د ماشومان او روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې د لیسی پراتلونکي کې
ډېر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نشي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا کوی 50 صدای باید پلار دغه برخه ته توجه وکي او 50 صدای باید مور دغه برخه ته توجه وکي ځکه د مورم د کور کارونه چې وی هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړی په شان یو یا دوا مشومان خزي دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وی او اته د نه مشومان وینو ستونزې مور تم به ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکي
د سره طويله سي چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خپل د خپل ماشومان چې وي د سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزما او غرما بیرته په بل ور مې د ځان سره راولي شخصا کدي خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه م د خپل پامیل سره کوم چې اصل په صدا د خزم مربوط دي زه باور کوم چې زفاش پسخانه کې مر سره مرسته کوم هم دا اوس مې همکاري ور سره وغدارې نیم سات مخکې خو په کورنۍ او یاد کورنۍ او هغه نارینه او پوری توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کوماک وکم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ور سره په هره برخه کې کوماک کوم همکاري هم ور سره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د څه کومه راغله چې د ماشومان او د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دی ورته مینځلي یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه د دې مینځلي
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړ چې ورته مینځلي دي خو جامې نه
ښه جامې دی ولې نه دي مینځلي
خو هغه چل نه راځي کچلې راتله هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو باندې کې بخي دود ده چې یوازې بسړي بیرون کار کوي په تیر اوس وضعیت کې چې بیا په خارونو کې خځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسی ورته رسیدلې دغه ماشومان سره پروزنه کې مرسته د کور نور کارونه کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې پاره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومان په تربیه کې د ماشومان په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي د څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه کړه ته مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزې پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازې نه يم دا چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې پاره برخه کې ور سره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان د خزو خبرو ته مشورو ته ایز وګ نګ دي زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینی نور دلته نور کارونه هم دی برخنه نور کارونه هم کوم لکه انلاین ذکر هم دلته موږ دی رادیو باندې نور کو دغه برخه کې ډیر مزرپه اي دغه برخه هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي حکومت برخه کې تاوانی شو او په کومه برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل مرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخه سره دي سره ما هغه شریک کړی دی دوی دغه خې مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه دا سوایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصرفیا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دي د خپل مېرمنو سره شریک کی ان ډېر خې مشورې به دوی ته ورکي کده شي هغه د تجارت د کاروبار ود ور سره وکي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دا شریک نو کا پټ دی دا رازونه دا خبرې دی پټ وساتل کیدا شتا ډیر ستونز سره مخ شي خو کدی میرمنو سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کل کیدا شي یو نارینه نه تا ته ډیر داسې مشورې درک چې لکه وګا په وګای تاسو سره پټولانه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس یڅوک خپل میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دا کار کوم زه ور سره شریکوم زینو وختونو کې ما ته ډیر خې مشورې را کړې دي داسې مشورې را کوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډیرو کارونو کې مشورې را کړې چې خیر دی اوس کتوانی شوې لک صبر وکړه دا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زه زړه تورې شویم زه ماته شویم نه هیله شویم او چې هغه دوی مشورې ما ته را کړې دي بیرته هغه کار ته زه حسولایم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یو ستونز سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د خځې میړه سی او د ماشوم پلار سی نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکول رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مې بل کور نه راواده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلې ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په برخه کې د خپل پامیل سره لکوړاند می ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه کټه توانونه ور سره شک کوم ستونزې ته پیدا کیږي هغه ور سره شریک وا او کوم شوم خوګیږي زخمی کیږي دا ټوله پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کیږي خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په دار سی برخه کې خو باید 90% اصل 100% دا بیا د نارینه مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور په ملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفه ته ځی کار ته ځی هغه بیا خپل میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکې دا دوا ورکې دا ګولۍ ورکې دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پرېږي دی هغه پرمختګ هم نشي کولای هغه ورسته پاتې دی هغه ناکام دی هغه د پرمختګ په خوان نه پويږي او نه په ژوند پويشي
bale ډېر زیاته مننه په اخر کې هغه کورنۍ او تام د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د مشوم روزنه یوازې خپل مور ته پرېږي
هغه کورنۍ ته پیغام دا دای یم دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د مشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدې مناسبه نه ده نارینه ته برخه ته باید ډیره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو ترڅنګ ودرېږي او د مشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب په پایل کې ډېر مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بالده چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون هغه قانون ده
بله راز دې ته چې قانون
په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند وکړي. نو اساسي او بنیادي کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمېږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډېر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډېر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
په قانون کې راغلی دي چې د قانون نه ناپوهي یا د قانون نه سرغړول، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي ووایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دي چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دي موارد راغلي دي چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوې قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د کچوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکې د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربته ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي، او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کې دوه جنبه لري او کني لري، که چیرته په کم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتی ارګانونه دي یا هم قضایی ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازم ده چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده، د هغه د الله حسوی له خاطره چې هغه الله هم غنی شي. نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي، آیا موږ دا قانون چې وضع کړه ده تاسو له دې قانون راضی یاست که نه یاست، آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي. نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقات او نتیجې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سي قانون درلوده کوم اصول کوم خبره کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي.
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. یعنی هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي. خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قانون نسخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه، هغه دا چې کچېرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته، هلته به ټوله زور خبره کیږي. د حکومت په ساته کې خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتاً هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي، ولی که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت نشوهله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري. کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تر اغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت نشوهله.
راځي ته چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو مادو پویږي، عملي کوي، ته خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ هغه کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملي کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسی، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی. که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی، کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کی او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې، د شریعت په مواردو کې، د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه، هغوی ته دا آگاهی ورورسی تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسی. که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه ونه وسی، له حقوقو نه آگاه ونه وسی، د شرعي مسایلو نه آگاه ونه وسی، نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولان دي کې او سبا طبعا مغه متضرر کیږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې، هغه په یو مجلس کې، هغه په یو د واده، د خوښۍ، د غم، په هر مجلس کې کوي شي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل هغه نه آگاهی نه لري، یا غوی سهم ته ورورسي او غوی آگاه کی.
بله خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرات کو نور ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملی کېدل ګورو، د خلکو اوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډیر زیات پر قدرت دي او هغوی ډیر وخت تیر شوی دی د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو مونږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخې کېدو حتی نه دی رسیدلی. یعنی داسې نه دي شوي چې مونږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت چې تیر شوي دي، او هغه وخت هم تعلیم کچه کمه و، هم د روابطو کچه کمه و، هم د اطلاعاتو کچه کمه و. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 5 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې، په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو مونږ هیله لرو چې خدای پاک مونږ ته د مونږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږ هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو به چې زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې مونږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، په خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر دده مطرح شو، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپل دوی په خولاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوخ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای، او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي، نو په دې شکل باندې نه کېږي. هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه و، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه یې کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربانی د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده، کدا عرف ده او کدا هر صورت نوم ورکو دا یو غیر شرعی او غیر قانونی عمل ده دنه باید په کلک باندې ډره وشي
خپل وکسه په اخر کې بو کسان او تام یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر ندي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي مسؤلیت څه ده خبرونه به پام دی باندې سر راټول کو
لکه څنګه چې موږ په شرعی او علوم کې لرو چې هغه شخص چې په هیګي او هغه شخص چې نه په هیګي سره برابر ندي په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده په قانون نون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه ملکيږي په زیان خبري وشوي لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15
ازادي رادیو 14 ساعته